خوګو اوریدونکو یو وار بیا ستړي مشه تاسو د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري. وخت په پیښور کې د سهار 10 بجې دي. زه منور شابه په روانه غړې کې تاسو قربایم او تمه لرم چې سهار به مو خپلی وي. په خبرونه کې به واوري چې د خیبر پښتونخوا په هنګوز لکه په یوتانه ځان مرګي بریټ شوی چې یو شمېر کسانو ته مرګ جوړ لاړولي او په ټول هیواد کې د کرکټ مینوال د پاکستان د لوبډالې د ګټې جشن کوي. ورځې چې د خبرونه په سر کې د فرخند وزیر نه د دې ساعت تازه خبرونه واورو.
د خیبر پختونخوا په هنګوز لکی یو ځانمرګي بریټ 15 تنه وجلی او د بلوچستان په کوټه کې په راکټي بریډونو کې 4 تنه وجل شوې دي. ملګری ملتونه وایي په پاکستان کې د خوراکي توکو بای نوري هم لوړې شوې دي. په لیبیا کې د کرنل قذافي ځواکونو په تازه بریډونو کې یو شمېر خلک وجل دي او نن به د هند او استرالیا ترمنځ د کوارټر فائنل لوبه کیږي. د خبرونو تفصیل. د صوبه خیبر پختونخوا په هنګوز لکی یو ځانمرګي بریټ 15 تنه وجلی او 15 ویشتي جوبل کړی دی. د غبریټ د هنګو په یو تانه شوې دی. د مشال خبريال غلام غوث تفصیل راکوي.
په هنګو کې د پولیسو په وینا د 14 کې موادو څخه یو ډک غاړه د دوابه د تانه د گیټ سره یو ځانمرګي بریټ کون کې جنگولې دی چې پکې د پولیسو په وینا د یو پولیسواله په شمول 15 تنه مړه او 15 ویش جوبل شوې دي. زخمیان د هنګو ډیسټریکټ هډ کوارټر هسپتال او د ټل سی ایم ایچ هسپتال ته رسول شوې دي.
اخوا د مشال خبريال عمر دراز وزیر خبر را کوي. د شمالي وزیرستان د تحصیل رزمک په یو پوزي کیمپ نامعلومه وسلوالو لخوا راکټي بریدونه شوې دي خو کوم ځاني زیان پکې نه دی رامنځته شوی. د بلوچستان د کوټي خار په بلابلو برخو کې تیر ماخام درې راکټي بریدونه شوي چې پکې 4 تنه وجل شوي او 14 نور جوبل شوي دي. دغه مرګ جوبله زیاتره د خار په سریاب سیمه کې رامنځته شوې ده. په وجل شوو تنانو کې یو پولیس انسپکټر هم شامل دی. د کوټي نه خدای نور ناصر تفصیل راکوي.
تیر ماښام په څه وخت کې د سریاب سړک په شمول په ځینو نورو برخو کې راکټي بریدونه وسوه خو مرګ جبله یوازې د سریاب په سیمه کې رامنځته سوه. مخکې تر دې هم اکثره وخت له نامعلومه ځای څخه همداسې راکټي بریدونه کیږي چې اکثره یې پړه بلوڅ وسلوالې ډلې پر غاړه اخلي.
جوبل تنان د کوټي سندېمن روختون ته وړل شوې دي. د ملګرو ملتونو د خوراک نړیوال ادارې ویلي په پاکستان کې د خوراکي شیانو بیې لوړې شوې دي چې دا شان جنگ او سیلاب ځپلو سیمو کې دا د خلکو لپاره ګرانه ده په ارزان نرخونو خوراکي شیان ترلاسه کړي. د پاکستان لپاره د خوراک د نړیوال ادارې مشر والف ګینګ هربینګر په جنیوا کې ویلي د پاکستان حکومت غنم اخلي او بیا دا شان د غنمو ریټونه په مارکیټ کې کنټرولوي چې د 2009 کال راهیسې خاص کر د غنمو او نورو خوراکي توکو ریټونه زیات سیوا شوې دي چې دغه د یو عام کس لپاره ګرانه ده په خپل لږو پیسو کې د خپل کورنۍ ټول خوراکي ضرورتونه سرته ورسوي. د امریکای یو عدالت هغه امریکایي پوزیتا د سلور ویشتو کالو کېد سزا اورولې چې دای منلی هغه د خپل سلور ملګرو سره داسې پلان لرلو چې عام او بې وسلې افغانان وژني. پوزی جج د فیصلې پر وخت ویل عدالت دغه پوزی جریمی مارلاک ته عمر کېد سزا ورکوي او په پیرول د ضمانت حق هم لري خو له دغه لپاره به اپیل کوي. دوه شکلن مارلاک په هغه پوزیانو کې شامل دي چې په افغانستان کې د عام خلکو د وژلو لپاره یې پلان جوړ کړی وو او په جنگي جرمونو کې هم ککړ وو. مالک په کندهار ولایت کې په تیر کال کې درې عام وګړي وژلي وو. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په لیبیا د اتحادي ځواکونو د برتانی یو پوځي مشروای د لیبیا هوایي پوز اوس ته دوی مقابله نشي کولای او په میدان کې نخکاری. خو ریپورتونه وایي د کرنل قذافي ځواکونو په مصراته خار کې د حکومت مخالفه ډلو په یو روختون د ټینکونو د لارې حمله کړې دي چې د دغه خار اوسیدونکي وایي ګڼ شمېر خلک پکې وژل شوي دي. د مخالفه ډلو یو بیان وایي په مصراته کې په تازه بریدونو کې 14 او په زندان سیمه کې د دوی کسان وجل شوې دي. بلخوا د نېټو هیوادونو یو شمېر مشرانو د بلجیم په برسلز کې د لیبیا په تازه صورتحال خبرې اترې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیره هیلی کلینټن وایي د لیبیا په اړه یې واک نېټو ته سپارلی دی. دا زیاتوي
Now, of course, challenges remain so long as Gaddafi continues to direct.
اوس هم په لیبیا کې چیلنجونه موجود دي تر څو چې قذافي په واک کې وي او خپل ځواکونو ته دا وایي چې هم په خپل خلکو حمله وکړي نو ځکه امریکا به کوشش کوي چې عام خلک بچ کړي او مونږ به د دې مشن پوره ملاتړ کوو او ځکه مونږ د لیبیا په اړه واک او کنټرول نیټو ته ورکړو. په جاپان کې چارواکو خبرداري ورکړی دی چې د سکلو په اوبو کې د تابکاری لامل داسې ماده شامل شوې دي چې د خلکو او خاص کر ماشومان او صحت ته زیات زیان رسولې شي. په فوکوشیما کې کارکونکي اوس هم په دې کې مصروف دي چې په دغه سیمه کې د بجلی نظام پرځای کی او دا شان زر تر زره اټمي بټۍ یخې کړي چې اوس هم ترې تور لوګي روان دي. او وروسته خبر ده چې نن به د هند په احمد آباد ښار کې د استرالیا او هند ترمنځ د کوارټر فائنل لوبه کیږي. کچر هند دا میچ وګټو نو سیمی فائنل به د پاکستان او هند ترمنځ راځي. پرون پاکستان د ویسټ انډیز نه کوارټر فائنل وګټو او دا شان سیمی فائنل ته ورسید چې په پاکستان کې پرې خلک خوشحالی او جشن مانځي. خبرونه ختم شول.
قدر من اوریدونکو د مشال ریډیو په خبرونه کې مو د فرخند وزیرنا خبرونه واوریدل. په روانه خبرونه کې بعد د رپورټونو تفصیل واوري. په هنګو کې د پولیسو په تاړه د شوی ځانمرګي برید پترس کې 15 کسان وجل شوی او 25 جوبل شوی دي. په کوټه کې تیر ماښام د نامعلومه خواو نه درې راکټونه وشتل شوي چې یو شمیر خلکو ته یې مرګ جوبله اړولې. په دې پیښه کې جوبل شوي یو تن مشال ریډیو ته وویل
د سریا پاټک باندې را روانو زمکه باید بیا زما ډول تر کوښ بنا را روانه ول هغه زبخ خپل راکښته سم په ست بیا مو فیمبولنس کې واچل بیا ځل بیا ځخلار نه پوسو.
په پاکستان کې اولسی خلک د دې هیواد د کرکټ د لوبډالې په کوارټر فائنل کې د کامیابی په اړه ډیره خوشحالي کوي.
ترکه دا موږ دونه مسائل دوه ډیر دي چې آی کی وړه خوشاله موږ ته وکړي او موږ سلیبریټ کوو
او ان شاء الله موږ دا امید لري چې پاکستان او ان شاء الله دا ورلد کپ ګټي لازمی او جیو جیو پاکستان زنده باد.
دا او یو شمیر نور ریپورټونه لرو او د دې غړې په اخیری برخه کې بعد پښتو جبه په اړه هفتوار پروګرام جبه ټکی پټکی هم واوري. مشال ریډیو سره اوسئ. قدر منوریدونکو تاسو د مشال ریډیو نه ساته خبرونه او ریډا خبرونه هر ورځ د پیښور په وخت د سهار 9 بجو نه د سلام پښتونخوا په غک پیلېږي چې تر ماخام 6 بجو پورې دوام لري. اوس هم رازو د خبرونه اولنی خبر تا په هنګو کې په یو تانا ځان مرګي بریټ شوی چې پترس کې یو شمیر کسانو ته مرګ جوړ لا اوخته. د مشال ریډیو خبريال غلام غوث سره مو یو شی بولاندې د دې پیخي په اړه خبري کړې دي. اغه راته تازه حال صدا سی وي.
دا شاوخوا ونیمه بجې وخت ونیمه بجې یو د 14 کې مواد څخه یو د غاړي کوم دې د پولیس چارواکو سره شي ما کوم خبرې اترې وکړي. هغه دا وایي چې د دغه نه د دوی موادو نه د یو امبولانس غاړي کې کوم دین واغی خله واغه د کوم غاړي او امبولانس او د 14 کو مواد څخه هغه د دوابه چې کومه تانه ده هغه د ګیټ سره چې کوم دین او جنګول شوی دی او لکه په دغه وخت باندې دغه ګیټ چې کومه وغنو نو د دغه وجه نه پولیس چارواکي وایي چې دغه ځکه په کې دغه زیان دومره نه دی شوی اوس هم په کې زیان شوی دی خو په هر حال کاغی دا وایي چې کفرس څخه دغه ګیټ کولا وي نو بیا به زیان په کې ډېر شوی او دغه سره چې کومه خبرې اترې مونږ وکړې نو هغه دا وایي پولیس چارواکي چې په دې کې یو پولیس والد په شمول چې کوم نه تر دې د ما 15 تنه چې کوم دی هغه د وجنې پخلې شوې دي او 15 کسان چې کوم دي هغه جوبل شوې دي چې هغه د هنګو چې کوم ډیسټریکټ کوارټر هسپتال دی او د تل چې کوم سی ان ایچ هسپتال دی او یو په دوابه کې یو دغه پرایویټ هسپتال دی هغه ته بیرابل دغه دوه درې هسپتالونه دي هغه ته دغه زخمیان چې کوم دي هغه رسول شوې دي او په دغه زخمیانو کې چې کوم دي نو تر اته نواله لسو پورې چې کوم دي هغه پولیس والا دي چې د دوابه کومه تانه ده نو دغه خواته کوم دي کاروباري مرکزونه هم دي دکانونه هم دي او رهایشي چې کومه علاقه د خلک پکې اوسي دي کورونه هم دي نو شاوخوا چې کوم ځایي خلک دي نو دا غي د وینا ترسم په دې کې تقریبا 15 شپږ کورونه چې کوم دي هغه ته هم زیان رسیدلی.
غلام غوث دغل تک اوس امنیتی کوم ډول ګامونه پورته کړی شوی
په هنګو کې چې کوم د ځای کې کوم لګري چارواکي دې داغه سره چې موږ کوم خبرې اترې وکړلې او د ځای خلکو سره کوم خبرې اترې وکړلې نو چې کوم امنیتی ځواکونه دي هغه چې کوم دی نو دغه علاقه چې کوم ده بلکې یوازې دوابه نه ټول د هنګو چې کومه ضله ده په هغې کې سخت امنیتي ګامونه چې کوم دی اخیستل شوي دي او امدادي کاروایۍ چې کوم دي نو هغه هم روان دي په هغې کې چې کوم دی نو انتظامي چارواکي چې کوم دی هم شامل دي.
دا او د مشال ریډیو خبریال غلام غوث چې په هنګو کې د شوي ځانمرګي برید په اړه یې تازه حال مو سره شریک کړو.
دا مشال ریډیو دا
قدر منوریدونکو اوس ورزو بلوچستان ته په کوټه خار د نامعلومه خواونه درې راکټونه وشتل شوې دي چې پکې سلور تنمړه او شپاړس جوبل شوې دي. لومړی برید تیر مازیګر په سباند شپږ بجې او نور بیا تر دې لږ وخت وروسته شوې دي. خدای نور ناصر د نور تفصیل سره.
د کوټې په بیل بیل سیمو کې له نامعلومه ځای څخه درې راکټ تغول سوي او د شلو په شاوخوا کې کسانو ته مرګ ژوبل اړولې. تیر ماښام په څه وخت کې د سریاب سړک په شمول په ځینو نورو برخو کې راکټې پروتونه وسو خو مرګ ژوبل یوازې د سریاب په سیمه کې رامنځته سو. په دې پیښه کې یو ځوان چې ژوبل سوی و له مشال سره داسې خبرې وکړې.
زمان تور خان د سریا پټک باندې روانو تم اکاو وسو تم کې بعد بیا زما ډوال تر خوښ بینه را روانه ول هغه ز په خپل راکشه تاسو په غوسه بیا مو فیم بولنس کې واچل بیا د بیا ز خلار نه ام پوسو چرالم بیا ز په خپل په وښ کرالم وښ کرالم بس بیا وسته ام په سپټل کې بیا ز چې راکشه تاسو ما خو یې سوک میدان ته نه راتله نارې مې ډیر جوړه ته تیم سوک میدان ته نه راتله د ما کړه ډیر په زور والا د مو سره موټر د موټر بیخي سروای سروای
د دې پیښې ټول مړه او ژبل سوي کسان یې په سمدستي توګه د کوټې سنډیمن روغتون ته راورسول. په روغتون کې مې له پولیس سرجن ډاکټر نور خان څخه د همدې مړو او ژبل کسانو په اړه وپوښتل.
تقریبا شپاړس کسان پکې زخمي دي او څلور کسان د دنیا سره ولاړ دي. سیریس تقریبا لس کسان سیریس دي پکې سو واړو غټ کسان مول او مړو کې یو شپاړس فولس کال الګ دي یو پولیس انسپکټر دي او دوه چې دنه دلبندی بلوسان دی چې راګیر دي اگر نور مسلم معمولی زخمیانو لیکنه تل سپکه لسیل زخمان د اډمیشن غواړي.
لدی سره د پولیسو یو مشر له رسنیو سره په خبرو کې وویل د راکټي بریدونو هدف څرګند نه وي. د عامو خلکو د ګڼې ګوڼې له امله ورڅخه دومره مارک جوب لره منځته سو. د پولیسو همدی مشر محمد داود جونیجو زیاته کړه
ټوټل جو ہے بنا وہ تین جو ہے راکٹ جو ہے بنا فائر ہوئے ہیں ایک دو ہوا
ټول درې راکټ توغول سوي دي. یو په چمن پټک کې په یو کور لګیدلې بل په محله عبدالخالق کې لګیدلې او یو په سریاب سړک چې دغه مرګ جبل پکې رامسته سو. ټول راکټې له بیل بیل سیمو څخه توغول سوي او ترمنځ دوه دوه یا درې دقیقې وخت
وخت
د یادونې وړ ده چې تیر ماښام په کوټه ښار په داسې حال کې راکټې بریدونه وسوه چې د پاکستان د نورو سیمو په څیر دلته هم د پاکستان قومي ورځ لمانځل کېده خو مخکې تر دې هم اکثره وخت له نامعلومه ځای څخه همداسې راکټې بریدونه کېږي چې اکثره یې پړه بلوڅ وسلوالې ډلې پر غاړه اخلي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
پورتو وای مشال ریډیو ور
قدر منوریدونکو تاسو مشال ریډیو او ری مشال ریډیو تاسو لپاره په پښتو ژبه هر ورځ نه ساته خبرونه لري او اوس هم یو مطبوعاتي کتنه د پاکستان نشایا کیدونکو ورسپانه اکسپریس ټریبیون په خپل یو مقاله کې لیکي چې په دې هیواد کې مذهبي او سیاسي ډلو اسلام تل د خپل ګټو د ترلاسه کولو لپاره کارولې. په مقاله کې د شریعت د دیت یا خونبها د ورکړې د اصول ترمخه د ریمن ډیوس ته پرې خودلو د کیس مثال راوړل شوی. د مقاله غټ کې بشیر
په ایکسپریس ټریبیون رسپانه کې فصیح زکا لیکي په دې حیران دي چې د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف جماعت اسلامي ګوند او نورې ډېرې ډلې چې ځانونه د اسلام مدافعین بولي د ریمن ډیویس په کیس کې د شریعت د کارونې خلاف دي. لیکوال وایي چې دا ډلې اسلامي شورونه یوازې د موقع په مناسبت او هغه وخت کاروي چې یو ځانګړي هدف ته په ځان رسول غواړي. لیکوال زیاتوي چې دوی ته مشکل ده دا خبره تشریح کړي چې د ریمن ډیویس کیس پریکړه چې د خونبها یا دیت په ورکولو سره وشوه ولې د دوی لپاره د منلو وړ نه ده. پا په مقاله کې راغلی چې د توهيني رسالت د قانون د موجودیت له وجې په ډیرو خبرو بحث نشي کېدلی او هم دغه وجه ده چې اکثره بحثونه د خدای خلاف بلل کېږي. لیکوال زیاتوي چې دا ډلې په خپلو کې هم په خبره سره نه سلا کېږي. که ملګرو یې ورته وویل چې د ستونزو حل یوازې په خلافت کې دی، نو بیا په دې خبره سره نه جوړیږي چې خلیفه به څوک ټاکي. کېدای شي دوی وایي چې خلافت به د مذهبي مشرانو لخوا پر مخ وړل کېږي، خو دوی بیا د دغه مشرانو په ټاکلو هم سره اختلاف لري، ځکه چې پوښتنه به دا وي چې څوک او د کومې فرقې خلک پکې واخیستل شي. په مقاله کې راغلی چې کله دې ډلو وپوښتل شي چې آخر په کوم سیاسي سیستم یې سلا راتللی شي، نو دوی د نظریه یا سیستم په لحاظ جواب نشي ویلی، بلکې یوازې په نارو پای. لیکوال فسی زکا د ایکسپریس ټریبیون په دې مقاله کې وړاندې لیکي چې د اسلام دعوه لرونکي دا ډلې د ریمنډ ډیویس په کیس کې د شریعت د استعمال په اړه وایي چې دا په ځمکه کې د فساد د خورولو په معنا ده. لیکوال زیاتوي چې په پاکستان کې د ټی وی قربانو یو دم د ایس آی پاکستان مسلم لیگ نون ډلې او پوز په اړه خبرې شروع کړي. دا هغه ډلې دي چې د ریمنډ ډیویس په خوشی کولو کې مرسته کړې وه، او د لیکوال په وینا هم دا وجه ده چې د ځان نه د پام اړولو لپاره پوز په ډرون بریدونو ډیر احتجاج کوي. لیکوال وایي د پاکستان اسټابلیشمنت کلونه کلونه په خپلو عوامو د دې لپاره کار کړی چې د دوی د نظریاتو سره دی همدردی ولري، خو اوس داسې ښکاري چې دوی په خپله د همغه خلکو سره لاس او ګریوان دي چې دوی یې ذهنونه ور جوړ کړي وو، او همغه کیږي چې وایي څه کوي هغه به ریبي.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي ریپورتونه جوړوي ستاسو لپاره.
قدرمن اوریدونکو، د مشال خبریالان بیلابیل ریپورټونه د بیلابیل سیمونو په بیلابیل موضوعاتو باندې تیاری چې مونږ یې تاسو ته د مشال په خبرونو کې وړاندې کوو. دا وخت د اسلام آباد نه د مشال خبریال یو ریپورت را لګلې دی، لیکي چې د 1300 کالو راهیسې د خرابې کارکردګۍ له امله د کرکټ مینوال د پاکستان د لوبډلې نه ډیر خپه وو، خو په دې روان نړیوال کپ کې او په خاص توګه پرون د کوارټر فائنل میچ کې د پاکستان لوبډلې ښه کارکردګۍ ښودلې. دا چې خلک اوس څه احساسوي په دې اړه د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال علمزیب خان دا ریپورت اورو.
13 ورځ شیری بنگلا سټیډیم میرپور بنگلاديش کې د کرکټ ورلد کپ لومبي کوارټر فائنل کې پاکستان ویسټ انډیز ته پلس وکټو ماتې ورکړه. دین وړاندې ویسټ انډیز د بیټنګ په وخت خپل 50 اورونه هم پوره نه کړل او ټول لوبغاړو یو سل 2 منډې جوړ کړې، او دغه شان پاکستان ویسټ انډیز ته په بیټنګ، بولینګ او فیلډینګ ټول مرحلو کې ماتې ورکړه. د پاکستان کرکټ ټیم دا ګټوري کارکردګۍ ته د سرخار اسلام آباد بشمول د هیواد په لروبر کې اولس د کورونو سره سره په دکانونو، پارکونو، سړکونو او سینماګانو کې موجود وو، او په هر یو بال خپل ټیم ته داد ورکولو. دې لړکی د سرخار اسلام آباد په بلو ایریا کې د یو لوی سکرین بندوبست هم شوی وو، چرته چې په زرګاو خلکو چې په کې لوی واړه، بوډاګان او زنانه هم شامل وو دا میچ وکتلو. دغه وخت د میچ کتونکو چاچی د پاکستان په حق کې نارې هم وهلې، او د پاکستان کرکټ ټیم لوبغاړو دغه ګټوره کارکردګۍ په حق له هلته موجود ځینې کسانو مشال رډیو ته وویل.
ما نوم اسف الله دی، زه د انټرنیشنل اسلامک یونیورسټي نه اکنامکس فینانس کې ماسټر کوم. نن 23 مارچ باندې ډېره د خوشحالۍ موقعه ده، او پاکستان ویسټ انډیز درمیان پہلا کوارټر فائنل دی. مونږ ډېر زیات انجوی کوو دلته په بلو ایریا کې. خپل دولت ټول راځي مشوي دي د میډیا والا او منچلې خپل شوق ظاهري. پاکستان دا ون سایډډ گیم آلموسټ اوپر، او مونږ دا هوپ کوو چې په سیمی فائنل او فائنل ته به مونږ ټیم کوالیفای
شو. السلام علیکم. مونږ د بلو ایریا ټیم کوم سیکټر سره میچ ګورو. د خلکو چې ډېر جوش او مظاهره کوي پاکستان ون سایډډ میچ کې، نو مونږ ته هو امید ده چې پاکستان به سیمی فائنل هي ان شاء الله، او فائنل دا پیغام ورکوم چې پاکستان نه نور اتفاق کی راشي او مزید د نور کوشش کی سمه ته اتفاق وي نو موږ به کامیابېږو.
د میچ ختمېدو او د پاکستان د ګټې سمدستی رستو نور تنان نه چې کله دا پوښتنه وشوه چې د امنیت په موجوده بد حال کې د پاکستان کرکټ ټیم دغه ګټې ته دیو څنګه ګوري، نو هغه په جواب کې وویل.
یاسر زید مې نوم دي، او سټوډنټ ام ایم بی اے، او دا فتح چې زموږ لپاره ایز اے نیشن زموږ لپاره ډېره غټه خوشخبری ده، چونکی زموږ دومره مسائل دوه ډېر دي چې آی کې واړه واړه خوشحالي موږ ته بکای چې موږ سلیبریټ کوو.
زمانم دی خالد گل زیو وابڈے ملازم ہوا تا میچ اگٹ لیشو مجھے خوشحالیاں نہیں پاکستان ته خوشاله نه دي او ډېر خوشاله خبره ده او ان شاء الله فائنل هم ګرځو.
دغه وخت ځینې تنانو د پاکستان کرکټ ټیم د میچ ګټلو په خوشحالۍ کې مټایان تقسیم کړل او پټاخې هم وډځولې. دغه وخت د سر خار د ځینې ځایونو نه د هوایي ډزو آوازونه هم اورېدلې شول. د ویسټ انډیز په ضد د پاکستان دغه ګټې باندې د صدر آصف زرداری، وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی، د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف، میا شهباز شریف او نورو سیاسي مشرانو د پاکستان کرکټ ټیم او اولس ته مبارکي هم ورکړې ده او په خپلو بیانونو کې ویلي دي چې دوی هیله لري چې د پاکستان کرکټ ټیم به راتلونکي سیمی فائنل کې هم دغه شان ګټوره لوبه ترلاسه کوي. عالم زیب خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
قدر من اوریدونکو، څنګه چې مو دغه نارې واورېدې، دغه و د اسلام آباد خلک. د نور هیواد په سیر په خیبر پښتونخوا بنو کې هم خلک د پاکستان د کرکټ د لوبډلې په کامیابۍ ډېر خوشاله دي. بنو کې د مشال لیډیو خبریال عمر دراز وزیر د ځنې خلکو سره خبرې کړې دي. راځي چې وایي ورو دوی سوایي.
زا صدر رسول یا دے بانی نا خبر کوم مش خو انشاء الله دا وی چې پاکستان چې د انډیا سره فائنل شولې بری به مش ته انشاء الله ډر خواند رکو او انشاء الله مش دا امید لري چې پاکستان او انشاء الله دا ورلد کپ ورګټی لازمی او جیو جیو پاکستان زندہ باد.
سہیل نواز خان برکزای مش خدا دا وله چې خدای دا په دسه می فائنل او غټی فائنل دا پو غټی او دا مې رابطه دا واده چې په دې باندې خدای پاک هر میچ کامیاب کو. اغه نا مشتا چې ډیر سی وزن سره ورلد کپ ورخسته انشاء الله. دا مې یقین دا چې الله په فاز سره دی ورلد کپ وروړي دی الله په فاز سره انشاء الله. پاکستان دا هه بچا دو چې احتیاط سره میچ کوي کچه رټاسي غټو بیټینګ کې او چې سمرا سکور جوړ تو کو دمرا بهتر ادو. دادا ملک ازاد گانی کیل دانا گئی زکا ادا دے پاکستان نوم دا چھے پاکستان نوم روشانی پا دنیا شے پدا میش دیر خواہ شے اوڈیر وی اللہ نا روزی چھے اللہ میش کامیاب کو.
نوم میں خالد نواز دا وزد بانی ہے گٹائی ہے شے اونا میش تا دیر خوان رکا یہ پچھار رو چھے پاکستان پاکستانی گٹی انشاءاللہ چھے دا ورلڈ کپ پاکستان گٹی پاکستان دیر شو بالنگیو کو سیمی فائنل شو انشاءاللہ چھے پدا نوارے خکائی.
وہ نوم شراز دا میچ میں اگوٹے انشاءاللہ وہ میر دا امید لاری چھے انشاءاللہ پا سیمی فائنل شو میر دا میچ گٹی و فائنل تا وہ اسی کا خیر بھی افریدی خو انشاءاللہ شاکر کر دا گیدو یہ کس وکٹی نے او خستل انشاءاللہ مین آف دی سیریز بادا یستی وہ میر دا مخشہ امید دا شاکر کر دیوے کائی بہر حال خوشی نا خلق برداشت نو کو بدا ہوای فائر گیا کائی انشاءاللہ میر دووے دی دووے کائی وہ کدہ چھے میر نفلی نہ ہو کو وہ یہ کو سنا طریقہ دا گادو چاہیے نے انشاءاللہ میرے جھنڈا لگا جے پاکستان جھنڈے والا گئی وہ ڈیری نہ وار گوڑی وہ خوشی ہوا کا ایک اثر گے مزدگار بنی سے خوشی دگا سے انشاءاللہ میش کو دگا فائنل بندا کا خوشی ہے کئی پس سیمی فائنل بند ہے میش دبانی مزدگار ہے چکن دا انشاءاللہ گرمائی
مجید گنزار میں نوں دبانی تعلق لارو ز پاکستان ٹیم تا میش بس دا ہوئے کئی او انشاءاللہ میش پدا ہوئے شدی ہوئے ساتھی مجھے افریدی نے تاریخ ورسہ چدا کون تو لڑتا ہوا کوات تھی اتے چ پدستا ہوا کوات پیرا ہوا سے گورا دیتا خیال کچ دا کم بند سمرا سختی دی پدے ٹیم کے ودے دا پر دا کم تسا خوشی ضرورت ہے دا کم تسا خوشی ور کدے پدے موقع باندے زمونگ دیر زیات امید نہ دی اگا پ الفاظ کنے بیان کی چز مون سمرا امید نہ دی پاکستان ٹیم نو دا افریدی نا اسپیشل فائنل چ راوڈ نو بس خوشحالی خو بعد الفاظ کنے ش بیان دل چ سمرا خوشحالی بھائی پاکستان کی پاکستان کم نن دیر بعد خوشحال دے افریدی بھائی
مون محمد اسماعیل لبانی نا تعلق لرا دا نن سب دہشت گردی او دا غم دغه جنگ او د سب بورا حالات په دغه باوجود نن پاکستانی قوم ډیر خوشحال ده او د بوم بوم افریدی او د غون ټیم ډیر شکر گزار ده امید ته وکای غون قوم غون قوم د وکای لګیا دی انشاء الله وینده و امید ده امید لري چې فائنل و انشاء الله پاکستان ګټي پاکستان چې فائنل وکړي انشاء الله دا امید ودا دو چې می ولوی دی الله شکر گزاري وکای او خیریات وکای فسکل اس خیریات و انشاء الله کوي.
قدر من اوریدونکو، دا وو د بنو اولسی خلک چې د پاکستان د کرکټ د لوبډلې په اړه یې د کرکټ نړیوال کپ کې د اغي د ښه کارکردګۍ په اړه یې د مشال ریډیو سره خبرې کړې وي. خلک خوشاله دي، جشنونه کوي، که څه هم په هیواد کې او په خاص توګه خیبر پښتونخوا کې د ترهګرۍ پیښې رامنځته کیږي، خو د پاکستان کرکټ لوبډلې په دې حال کې داسې کارکردګي ښکاره کړې ده، بلکې دغې خلکو سره یې داسې یو احسان کړی دی چې د اغې نه یې د یوې شیبې دپاره غمونه هېر کړي دي او خلک لګیا دي په دغه سلسله کې جشن مانځي.
مشال ریډیو د 2011 کال د کرکټ د نړیوال کپ د لوب حال درکوي.
جیا کلاری واه واه،
کوم ټیم د چا سره لوبيږي،
کوم لوبغاړي ډیر پیاوړي دي،
کومه شیبا ډیره یادګار ده،
بخت چا سره یاري کوي
او میدان بسو کوړي.
د دې هر څه د معلومولو لپاره د مشال ریډیو خبرونه واوري.
قدرمنو اوریدونکو، نن د هند او استرالیا ترمنځ دویم کوارټر فائنل روان دی، او که په دې کې انډیا بریا ترلاسه کړي نو د پاکستان او د انډیا به سیمی فائنل کې بیا سره مقابله راځي. او اوس هم یو بل رپورت، د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د دې هیواد د معارف په جشن کې د وسلوالو طالبانو نه وغوښتل چې کچیرته غواړي بهرنیان د هیواد نه وزي نو باید د معارف سره مرستې وکړي او د ښوونځیو یا سکولونو د سوځولو نه لاس واخلي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبريال نقیب الله متنوال په دې رپورت کې اورو.
په افغانستان کې نوې تعلیمي کال د ولسمشر حامد کرزی لخوا د کابل ښار امانی لیسې په تالار کې د ښوونځي د زنګ په وهلو سره رسمن تیر ورځ پیل شو. ولسمشر کرزی په همدې اړه جوړې شوې غونډې ته د خپلو خبرو په ترڅ کې له طالبانو وغوښتل چې د ښوونځیو په سوځولو سره دې خپل اولادونه دې ته اړ نه باسي چې له پردیو سره یو ځای شي. کرزی طالبانو ته په خطاب کې ټینګار وکړ چې که غواړي بهرنیان له دې خاورې ولاړ شي نو پرېږدي چې د افغان بچي تعلیم وکړي، د هیواد بچي په خپلو پښو ودرېږي، هلته به نو بیا بهرنیان پر خپله ولاړ شي. کرزی زیاته کړه چې که طالبان ښوونځي سوځوي دا په دې معنا دی چې دوی د بهرنیانو دوستان دي.
لاره بند سی او دا ملت مشت ضرورت لري تر قیامت. هر چا چې پوکړي مکتوبونه ورته مسوځي د معرف په واده کې کومک راسره وکړي او ټول لو خبر ټول ښه خبره زموږ بشران دلته راستي چې د سوله په لاره کې کوشش کوي، راستي سوله راولي، دا وطن امن کوي، خوشحاله په دې خپله خاوره کې ژوند، آزاد خاوره ده، مستقله خاوره ده، خپله خاوره ده، د پردو نه ستا خاوره ده، ستا کور ده، راستي ژوند راسره په دې خاوره، راستي انتخابات وکړه، ځان کاندید که شورات، ځان کاندید که سنات، ځان کاندید که راستي جمهوریت، نور غونډې وګټه که خلکو رایه در.
حامد کرزی له هغو هیوادونو چې د تعلیم او تربیه د لوړو زده کړو په برخه کې له افغانستان سره مرستې کړې وي هم مننه وکړه او په دې برخه کې د نورو مرستو غوښتنه هم وکړه. د افغانستان د پوهنې وزیر ډاکټر غلام فاروق وردګ په همدې اړه جوړې شوې غونډې ته د معارف وزارت راتلونکي پلان په بشپړه توګه بیان کړ او ویل چې په ټول هیواد کې اوس مهال له 8 میلیونو زیات ښځینه او نارینه زده کوونکي ښوونځیو ته ځي. نوموړي نورې بریاوې او پلانونه داسې بیان کړل.
د پوهنې وزارت د پلان له مخې په 1409 تعلیمي کال کې ضربه به نوې تعلیمي موسسې تاسیس شي، 200 بابه الحاقیه به ابتدایه ښوونځیو ته ارتقا وکړي، 600 بابه ابتدایه ښوونځی به متوسطه او 400 بابه متوسطه ښوونځی به د لیسې درجې ته لوړې شي. همدارنګه به په دې کال کې 5300 د عمومي او اسلامي تعلیماتو د موسسو لپاره نوي ټولګي اعمار شي، 40 بابه د ښوونکو د روزنو د الحاقیه ودانۍ، 2 بابا د تخنیکی او مسلکی ښوونځیو ودانۍ او 15 بابا د سواد د زده کړې د محلي مرکزونو ودانۍ په اساسي ډول جوړې شي. په نوي تعلیمي کال کې به د 1900 تعلیمي موسسو په تاسیس سره د علمي موسساتو شمېره 14000 ته ورسیږي.
د افغانستان د پوهنې وزیر فاروق وردګ زیاته کړه چې اوس هم په یو شمېر نه امنو سیمو کې 450 ښوونځي تړلې دي چې دوی یې د پرانستلو هڅې کوي. نوموړي ځینې ستونزې هم وښودې چې په افغانستان کې د معارف پر وړاندې خنډ دي.
د افغانستان 4.5 میلیونه د ښوونځي د عمر ماشومان پوهنې ته لاسرسی نه لري، چې دا شمېر د ښوونځي د عمر د ماشومانو 38% تشکیلوي او دا شمېر په جهان کې د مکتب څخه د محرومو ماشومانو 6.5% تشکیلوي. په ټول جهان کې 8.5 میلیونه ماشومان دي چې ښوونځی ته لاسرسی نه لري، د هغه د جملې څخه 4.5 میلیونه زموږ په ګران هیواد او په 215 ولسوالیو کې یوه مسلکي ښځینه
د سولې د کمیسیون یو غړی او د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په عربستان کې د طالبانو سفیر حبیب الله فوزی په یادو مراسمو کې ویل چې طالبان نه پخوا او نه هم اوس د معارف مخالف دي او مخالف هم باید نه وي.
د اسلام د مقدس دین تر ټولو زیاده پاملرنه په تعلیم کړي او که قرآن کریم د نزول ته توجه وکړو، اولینه کلمه سي مزکی ته له اسمانه راکوزه سوې دغه کلمه دي اقرا ده چې هغه ولوله.
د یادونه ده چې په افغانستان کې په 1390 ښوونیز کال کې شاوخوا 3.3 میلیونه زده کوونکو لپاره په 14000 ښوونځیو کې د 1,90,000 ښوونکو لخوا د زده کړو زمینه برابرېږي. نقیب الله متنوال، مشال راډیو، خوست.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com.
مشال ریڈیو مونږ داسې لیکو
MASHALRADIO.COM.
قدر من اوریدن کو هم په دې انټرنیټي پتا تاسو د موبایل د لارې هم د مشال ریډیو خبرونه او د دوی ویب پاڼه کتلی شئ، او دا وخت په پیښور کې د سهار 10:30 بجې دی. د فرخند وزیر نه بعد تازه خبرونو سر ټکی وورو.
د خیبر پختونخوا په هنګوز لکی یو ځانمرګی برید 15 تنه وجلی، او د بلوچستان په کوټه کې په راګټي بریدونو کې 4 تنه وجل شو دي. ملګری ملتونه وایي په پاکستان کې د خوراکي توکو بای نور هم ډوړي شو دي. په لیبیا کې د کرنل قذافی ځواکونو په تازه بریدونو کې یو شمیر عام خلک وجل دي، او نن بعد د هند او آسترالیا ترمنس د کوارټر فائنل لوبه کیږي.
دا و فرخند وزیر چې تاسو ته د خبرونو تازه خبرونو سرټکی وړاندې کړل. اوس راځو د خبرونه باقی پاتې برخه ته. په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د امریکا د هلو ځلو او مبارزې سره سره طالبانو خپل مقاومت ته دوام ورکړی. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د تبصرې لمخه د حکومت په لیکو کې د طالب وسلوالو ګمارل کېدی شي طالبان بیلابیلو ډلو جوړولو ته وهڅوي. د دې مقالې مهم ټکی د حسیبا شهید ناورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په خوانی ځانګړي استازي لخدر ابراهيمي او د امریکا د بهراني او چارو په خوانی مرستيال او سفیر تام سپیکرنګ په خپلې غړې مقاله کې لیکلي دي چې د افغانستان په جګړې کې کچيري هر لوري غوړي چې په زور به بریالي شي نو نشي بریالي کېدی. نیویارک ټایمز بیا لیکي چې له دې سره سره هر ورځ په لویدیځو هیوادونو کې دا نظر پیاوړی کیږي چې په افغانستان کې نور خپل پوځیان ونه ساتي او افغانان هم له جګړې ستړي شوي دي. د ابراهيمي او پیکرنګ په وینا طالبان هم د افغانستان د خلکو له مزاحمت سره مخامخ دي، او ډيري افغانان د طالبانو له سختو قوانینو سره مخالفت کوي. د ورځپاڼې په وینا د افغانستان په هغو سیمو کې چې د طالبانو هلته واک نه چلیږي بهرنۍ و خپلې مرستې منظمې کړې دي، او په پاکستان کې هم له طالبانو سره خواخوږي لږه شوې ده. د ابراهيمي او پیکرنګ په نظر اوس له دې حالته د وتلو لپاره یوازنۍ لار دا ده چې د افغانستان ستونزه له سیاسي لارې هوار شي، داسې چې د ولسمشر کرزي د حکومت او د هغه د ملاتړیو او په پاکستان او نورو سیمو کې د طالبانو او د هغوی د ملاتړیو ترمنځ جوړجاړی وشي. د افغانستان د شخړې د هواري یو اړخ کورنۍ دي او بل نړیوال. د افغانستان د نن باید یو سیاسي سیستم چې ټولو افغانانو ته د منلو وړ وي رامنځته شي، او په نړیواله کچه له القاعده سره د طالبانو اړیکې پرې شي، او د نشیزو توکو د قاچاق مخه ونیول شي، او دغه دواړه لوري په یو وخت یو ځای پر مخ ولاړ شي. د ورسپانې له نظره دغه یو هڅه هم اسانه نه ده. افغانان باید په مرکزی او سیمه ایز حکومت کې د منلو وړ غښتلي استازیتوب ولري. طالبان باید مجبور شي چې د انتخاباتو نتیجې ومني، په ټولنه کې د اسلامي شریعت ونډه څرګنده شي، په ځانګړې توګه د جامو په برخه کې عدالت باید تامین شي، د انساني حقوقو دفاع وشي، د ښځو حقوق ومنل شي، دا پریکړه وشي چې جنگي مجرمان عدالت ته راکاږل شي. د طالبانو یو شمیر کسان د افغانستان په امنیتي ځواکونو کې ځای شي، او په دې اړه ضمانت وشي چې بهرني ځواکونه دې له دې هېواده ووزي، ځکه چې دا د طالبانو غوښتنه ده او له هغوی سره په دې برخه کې باید معامله وشي. ابراهيمي او پیکرنګ په نیویارک ټایمز ورځپاڼې کې وړاندې لیکي دوی په افغانستان او پاکستان کې له بیلابیلو ډلو سره اړیکې نیولې دي، او د هغوی نظریې پوښتلې دي چې په دې ډله کې د طالبانو قمندانان چې د کوټې د شورا او ملا محمد عمر تر مشرۍ لاندې کار کوي او د حقاني ډلې غړي شامل دي. د مقاله لیکوالانو وړاندې لیکي چې اوس په افغانستان کې بغاوت دوه ډلې پر مخ وړي، طالبان او د ګلبدین حکمتیار ډله، او دوی د شوروي د ځواکونو د وخت په څیر ډیر مشران نه لري. د دغه کسانو یو شمیر بنسټپال دي چې سوله نه مني، خو داسې کسان هم پکې شته چې د جدي خبرو اترو ملاتړ کوي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
قدر منوریدونکو تاسو مشال تغواګی او د نړۍ د حال له مخبره وو. د اتحادی هیوادونو د کرنل قذافی د ځواکونو پر ضد د مصراته سره نږدې بریدونه کوي. بلخوا ریپورتونه وایي د کرنل قذافی پوزونو شپاړه سیاغیان وجلی دي. هلته قذافی په سرکاري ټلویزیون یو وار بیا د خپل مزاحمت جاری ساتلو وینا کړې. د امریکا د خارجه چارو وزیر هیلری کلینټن ویلي دي اتحادی ځواکونه د قذافی پوزونو پر ضد عملیاتو کې ډیر پرمختګ کړي. نوموړي دا هم ویلي امریکا به د لیبیا عملیاتو مشري ډیر زر ناټو ځواکونو ته وسپاري. د نور تفصیل لپاره د واشنگتن ډی سي نه زموږ همکار هارون باچا دا ریپورت را لېږلی چې تاسو یې اوریدو ته را بولم.
د لیبیا څخه د را رسیدلو رپورټونو تر مخه د غربي ائتلافي ځواکونو د پرله پسې څلور شپو د هوایي بریدونو وروسته د کرنل قذافي د پوز ملا وایي چې ماته شوې، ولې زیاتوي چې د هیواد په لویدیځ خارګوټي مصراتا کې تیره ورځ هم حکومت پلوه ځواکونو شپاړس تنه حکومت مخالفه په ډزو ووژل. رایټرز خبري ایجنټس د کرنل قذافي له خپل انګړ څخه چې وایي په کال 1980 کې د امریکایي صدر ریګن د انتظامیه لخوا په نخا کړل شوی و، په سرکاري ټلویزیون ولس تکړه هغه وینا راغستې چې ویلی دی د ائتلافي ځواکونو پر وړاندې به هیڅکله ماتې ونه مني. په عین حال کې بیا د امریکا د بهرنیو چارو وزیرې میرمن هیلری کلینټن په واشنگټن کې یوې خبري غونډې ته وویل چې حکومت به د قذافي رژیم ضد مشن د ملاتړ کولو په دوام سره د دغه عملیاتو مشري د ناټو پر غاړه واچوي. نوموړي زیاته کړه ائتلافي ځواکونه د لیبیایي ځواکونو په مخه نیولو کې تر ډیره بریالي شوي دي. دا وینا لا هم د وخت نه مخکې ده، خو دا ده چې با ارزښته پرمختګ مو کړی دی. د تیرې اونۍ په پای کې د قذافي پلویانو په بنغازي دور خطلو تیارې نیولو چې پترس کې به د دغه خار د 200 وګړو ژوند له خطر سره مخ شوی وي. نن دغه ځواکونه په شا تمبول شوي چې په نتیجه کې ملکی تنانو ته خیر شوی دی. میرمل کلینټن د خپلو خبرو پر مهال د لیبیا پر ضد عملیاتو کې د عرب هیوادونو په ملګرتیا د خوښۍ په اظهار کولو سره هوډ څرګند کړ چې په راتلونکي کې به دغه ملاتړ نور هم پیاوړی شي. نوموړی همدغه راز تمه څرګنده کړه چې قذافي حکومت به د ملګرو ملتونو قرارداد ته په درناوي کولو له قرارداد سره تړلیو ټولو شرطونو منلو ته غاړه کېږدي. دا به قذافي او د هغه له نږدو ملاتړو پورې اړه ولري چې راتلونکي ګام به څه وي، خو یقینا چې موږ به ورته د یوې ښې فیصلې کول وایو تر څو وکولی شي نه یوازې دا چې اوربند په صحیح توګه عملي کړي، بلکې ښارونه خالي کړي، پوځي عملیات ودروي او د اقتدار انتقال ته داسې ولاره جوړ کړي چې کرنل قذافي پکې نه وي شامل. په ورته وخت کې بیا د ناټو ویاندې میرمن اوانا لونګیسکو د بلجیم په سرخار برسلز کې خبریالانو ته د لیبیا پر ضد د یاد سازمان د عملیاتو په اړه وویل چې غواړي د خپلو هڅو په ترڅ کې لیبیا ته د وسلو د وړلو راوړلو مخه ونیوي.
cut off the flow of arms and armed mercenaries
زمونږ د عملیاتو مخه قذافي رژیم ته د وسلو او اجیر سرتیرو د لیګ مخه نیول دي. مونږ خبر یو چې لیبیایي حکومت په تیرو وختونو کې وسلې پیدا کړي او د کرایي عسکري کارولي دي، او استخباراتي رپورټونه مونږ ته دا هم وایي چې دغه کړنې دا مهال هم دوام لري. نوموړی وړاندې وویل د ناټو ملګري هیوادونه د لیبیا پر ضد یو موټی شوي تر څو د ملګرو ملتونو د پریکړې لیک عملي کول یقیني کړي. اوسمهال تاسو ګورئ چې د ناټو 28 واړو هیوادونو د لیبیا د عملیاتو په اړه یو ژوندی بحث پیل کړی دی. هغوی وار له مخې ګامونه پورته کړي سو د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا 1949 قرارداد عملي کړي، او زما په فکر دا ډېر مهم دی چې ناټو متحد ده او لګیا ده عملیات کوي. له برسل څخه داسې خبرونه هم خپاره شوي چې ښایي ناټو ته د لیبیا ضد عملیاتو د سیاسي کنټرول حواله کولو په اړه د غړو هیوادو ترمنځ اختلافاتو سر پورته کړی دی. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگټن ڈی سی.
د جرمني سپیگل ویب پاڼې په خپل یو رپورټ کې د لیبیا د بنغازي ښار د دننه حالاتو تصویر ورکړی دی. بنغازی د باغیانو مرکز دی. د دې رپورت مهم ټکی عبدالحی کاکر درته وړاندې کوي.
د جرمنی د شپیگل ویب پاڼې لیکوال جوناتن سټراک د لیبیا له بنغازی ښار څخه په خپل رپورت کې لیکي چې نړیوال خبریالان دا وخت د لویدیځي هیوادونو پر لیبیا باندې د بریدونو په اړه رپورټونه جوړوي، خو د پردیشاته د بنغازی په ښار کې بیا بل څه روان دي. د ده په وینا بنغازی چې د باغیانو مرکز دی، هلته د محافظه کاره اصلاح غوښتونکو د ځوانانو او د قذافي د پلویانو ترمنځ تشنج مخ په زیاتېدو دی. په داسې حال کې کمپنیانې له ښار وتلی دي. د نوکریانو او په مجموعي توګه د پرمختګ نشټوالي انقلاب له خطر سره مخامخ کړی دی. لیکوال وایي تر څو کرنل قذافي په واک کې پاتې کېدو موده زیاتوي، تر څو سکولونه بند وي، کاروباري ژوند په ټپه ولاړ وي، نو داسې ډیر امکان دی چې انقلاب ناکام شي. جوناتن سټراک لیکي چې په تیرو څو ورځو کې داسې مثالونه رامخته شوي دي چې باغیان څنګه د انقلاب له دشمنانو سره مقابله کوي. د خلکو پر کورونو باندې چاپې وهل کېږي، هم همساګان زورول سوي او مشکوک کسانو ته پانسي ورکل سوي ده. داسې تور لګیږي چې دا خلک د کرنل قذافي له لوري بیا فعال کړل سوي دي. له ښار څخه هغه خلک ورکیږي چې له خبريالانو سره خبري کوي. د انټرویو ورکولو پر وخت خلک خپل نوم نشودل غواړي. له تصویرونو اخیستو څخه یریږي. دوی له خبريالانو سره له لیدو ډډه کوي او ویریږي چې د دوی ټلیفونونه ټپ کیږي. د باغانو ویاند عبدالحافظ غوګاوای په شار کې د کرنل قذافي 300 داسې ملاتړي دي چې لاسونه په وینو سره دي. د پوینا دوی په ګاډیو کې ګرځي او شاوخوا پر خلکو ډزې کوي چې دا ډول ویره خپره کړي. جوناتن سټاک وایي چې یوازې د کرنل قذافي ملاتړي نه بلکې په بنغازي شار کې باغیان هم خطرناک سوي دي. ډیری خلک د انقلاب په ورو پرمختګ پریشان دي. باغیانو یوازې پوځي پرمختګ کړی خو په نورو برخو کې هیڅ نه دي کړی. ډیر خلک بیروزګار دي. لوی لوی کمپنیانې له شاره وتلې دي. یو ځوان غیر یونس چې د جرمني په کمپنی کې کار کولی اوس نوکری له لاسه ورکړي. د باغیانو په اړه وویل دوی ټول تر 150 کلونو کم عمرونه لري او ودونه نه دي کړي. دوی له پوځي بیرک څخه په چورکلل سوي توپکانو ویاړي. دوی د ځان په کنټرولولو نه پوهیږي. دوی ډیر زر غوسه کیږي. دوی وسله ترلاسه کړه خو خپل ځانونه ضایع کړل.
مشال ریډیو ستاسو د زړونو غږ.
قدر منوریدونکو تاسو د مشال ریډیو غږ او رې په یمن کې هم لکه د نور عربي هیوادونو د صدر علي عبدالله صالح پر ضد ولسی خلک راپاسېدلی دي او غواړي چې نوموړی د واکمنی پرېږدي. برطانوي ورځپاڼې انډیپېنډنټ په خپله یوه مقاله کې لیکلي دي چې علي عبدالله صالح د القاعده ډلې پر ضد د امریکا یو باوري ملګری دی، خو بلخوا صالح د دې ډلې سره هم اړیکې لري. دا او نور د مجید بابر نه په دې کې.
برطانوي ورځپاڼې انډیپېنډنټ په خپله یوه مقاله کې لیکلي دي چې نن سبا امریکا په یمن کې د واکمنۍ په جګړه سخت اندېښمنه ده، ځکه چې دغه جګړه کېدای شي په یمن کې میشته القاعده شبکې ته ګټې ورسوي. ورځپاڼه د امریکایي چارواکو له خولې لیکي چې دوی سره یره ده کچرې د یمن ولسمشر علي عبدالله صالح د خپلې چوکۍ نه په زبردستۍ ګوښه کړی شو، نو دا به امریکا د القاعده په ضد یو باوري ملګري نه محرومه کړي. ورځپاڼه انډیپېنډنټ زیاتوي چې تیر کال علي عبدالله صالح خ پر رضامندۍ امریکا ته په یمن کې په القاعده د هوایي بریدونو اجازت ورکړی و او بیا یې پړه په خپل غاړه اخیستې وه چې دا عملیات یمنی ځواکونو کړی دي. ورځپاڼه لیکي چې داسې هم شوي دي چې یمن حکومت په خپل په دغه سیمه کې میشته القاعده شبکې په عملیاتو سترګې پټې کړې دي چې د دوی په بانا د امریکا نه مالی پنګې ترلاسه کړي. ورځپاڼه لیکي چې د علي عبدالله صالح او د اسلامي توندلارو ترمنځ اړیکې سپټه خبره نه ده او دا یارانه ډېره زړه ده. لکه د مثال په توګه د صالح حکومت د اسلامي توندلارو او د متشددو هلو ځلو مرکز ایمان په هنتون سره همیشه مرستې کړې دي. ورځپاڼه لیکي چې یمن یو ډیر وړوکی هیواد دی، چرته چې غرونه ډیر او سړکونه د نشت برابر دي. د حکومت واک په ډیرو سیمو کې نشته او قبایلي واک ډیر پیاوړی دی، نو په دغه سیمه کې د القاعده ځایي 300 غړو ته پټېدل سګران کار نه دی. ورځپاڼه لیکي چې د واشنگټن لپاره په عربي ټاپو ځای کې د القاعده شبکه دومره د فکر وړ خبره نه ده، خو د 11 سپتمبر نه پس امریکا باندې چې څومره د ناکام بریدونو هڅې شوي دي، لکه د 2009 د کرسمس پیښه چې پکې یو هلک د یمن نه په جنگي کې د بم راوړلو هڅه کړې وه، ریښې یې د یمن سره ملاویږي. نو ځکه امریکا اوس په دې هڅو کې ده چې یمن د پامه ونه غورځوي.
دا مشال ریډیو ده. قدر منوریدونکو د دې دمې وړاندې مو د مجید بابر نه د ورځپاڼې انډیپېنډنټ مقالې غټ ټکی اوریدل او اوس وخت را رسیدلې دی د هفته وار پروګرام جبه ټکی په ټکی. دا پروګرام تاسو ته زموږ همکار قاسم خان مندوخیل وړاندې کوي.
دا یوازې حادثه کوم چې پښتو زده کړم او وروسته ما پروژې داده چې د پښتو ګرامر ولیکم. ما په نورویژي ژبه کې هم یوه برخه یوه لویا برخه می تر اوسه لیکلې ده او زما مقصد دا ده چې پښتو د نورو لپاره ځکه چې د مارکسیستانه آثار دومره سخت دي چې هغه چې په خپل ژبه نه وي نشي پوهیدلی. د شروع هم د شروع کار دا خوب څوک چې باسواد وي خو ژبپوه نه وي، هغه غواړي چې پښتو زده کړي. د هغه دپاره غواړم چې یو ګرامر یا کتاب ولیکم او لیکل مې دا ته.
نو دا به په ساده ژبه کې وي، یعنی په نورویژي ساده ژبه کې به وي
او په وروسته په انګلیسي کې هم ترجمه کوم.
که دغه د ژبې د سادګۍ تاسو لږ نور راته وضاحت وکړي، نور راته څرګند کړي چې دا به ستاسو دغه ګرامر به څنګه وي.
نه، د پښتو په خپل ساده ژبه نه ده او زه نشم کولای چې د پښتو ژبه ساده وکړم. خو زه دا کولای شم چې ډېر مشکل علمي بحثونه ورک نشم، چې یوازې ولیکم چې داسې وایي ډیسکریپټیو ګرامر. ها، ډیسکریپټیو ګرامر ولیکم چې د پښتو په تاریخ په هکله دومره زیاده نه لیکم.
نو اوس چې تاسو تر اوسه د پښتو کم د ګرامر کتابونه ویلي دي، په هغوی کې ستاسو د خپلې تجربې پر بنیاد تر ټولو غوره ګرامر کم یو دی چې هغوی فرزند لکه اوس چې ستاسو ګرامر چې راځي تر دې مخکې خلک په ګرامر باندې لږ سر خلاص کړي؟
نه، زما لپاره دوه کتابونه درې کتابونه ډېر مفید وو. یو د مکنزي دا کتاب نه ده، د دوی د کلاسونو هند اوت وو، یا یعنی چاپ شوی نه ده او یوازې تقریبا دولس مخونه دي چې په هغه دولس مخونه مکنزي د پښتو د ژبې په هکله ډېر زیات معلومات راکوي. ما چې د پښتو پیل وکړ د مکنزي هغه کاغذونه نه وایي، زه شاید بریالی نه وایي. وروسته د پنسل ګرامر، د کندهاري پښتو ګرامر ډېر ښه دی، خو لږ مشکل دی. یعنی څوک چې پیل کوي د دوی لپاره مشکل کتاب دی، خو ډېر مفید دی، ډېر دقیق دی. فکر کوم چې د پنسل د پښتو معلومات لږ محدود وي، خو څوک چې د روسی پښتو په قاموس کې یو مختصر پښتو ګرامر هم شته چې دا هم ډېر مفید دی. دا درې شیونه او د پښتو روسی قاموس چې د لوی قاموس هغه کتابونه زما لپاره تر ټولو مهم وو. او وروسته د پښتو کلی چې د پښتو ټولنې کې فکر کوم چې شپېته کاله پخوا تقریبا یا کاله پخوا چاپ کړی وو، دا هم ډېر مفید وو زما لپاره. مورګنسټاین اوس د لولم او زما لپاره ډېر ګټه لري. خو څوک چې یعنی څوک چې له مورګنسټاین سره پیل کوي پښتو، دا هیڅ نه شي پوهېده. پنسل د مثال په توګه، پنسل د هغوی لپاره لیکي چې غواړي چې پښتو زده کړي، او مورګنسټاین د هغوی لپاره لیکي چې پښتو زده دي او غواړي چې د پښتو په هکله نور معلومات ولري. یعنی مورګنسټاین د شاګردانو لپاره نه لیکي، مورګنسټاین د محققانو لپاره لیکي. او مکنزي هم د محققانو لپاره لیکي، خو هغه دیالس مخونه کې ما ویلی دي دا له شاګردانو لپاره، او ډېر شایې لیکلی ده.
او استاد، لکه تاسو چې ول د پښتو ژبې ګرامر پیچلی دی او پښتو ساده ژبه نه ده، نو زه به یو لکه ستاسو په خبره چې یو ساده ګرامر ورته لیکم. د پښتو ژبې ګرامر ولې دومره؟
نه نه، ګرامر هم ساده نه ده او زه نشم ساده ګرامر ولیکم. خو دا کولای شم چې هغه مشکلات چې په کار نه وي دا نه لیکم. یعنی
هغه مشکلات لکه تاسو چې ویلي چې لکه د مکنزي یا د پنسل په لیکنو کې، هغه مشکلات کم ځینه دي چې لکه پښتو ژبه په څنګ کې فارسي ده او بیا هندي ده او داسې د نورې وړې وړې ژبې هم دي په سیمه کې، نو پښتو ژبې ګرامر ولې پیچیده دی، ولې پیچلی دی؟
زه فکر کوم چې که تاسو په تاریخ کې نظر وکړئ، فارسی باستان ګرامر ډېر پیچیده و، ډېر مشکل و. او د سانسکریت ګرامر، د لاتینی ګرامر، د یونانی ګرامر، دا او نن هم د لیتوانی ګرامر مشکل ده. او تاسو دا چې یو د ژبې ګرامر کله ساده کیږي په هغه وخت چې نور خلق مجبور کیږي چې په هغه ژبه خبره وکړي، چې داریوش او وغیره کوریوش یو لوی امپراتوری جور کرده بود په هغه وقت که دیر زیاد خلق چه مجبور شول چه پا فارسی، یعنی پا فارسی بستان خبر بکره، او دا دیر مشکل کار بود او جبه ساده شوا دوی دا مشکل گرامر نشو استعمال والا او بایل کشی چه غلط فارسی غلط فارسی پاکستان یه خبری کوله او روستا دا غلط فارسی پاکستان دیر ساده و او دا فارسی شویده او دا غلط لاتین ساده لاتین فرنس او اسپانیس او ایتالیان شویده او دا غلط او ساده سانسکریت هندی وغیره شویده. خو تر اوسا داسه حالت نبو چه دیر زیاد غیر پاکستانی مجبور شی چه پا پشتو خبر وکری، او داده دا پارا دا پیچیتا جبا ایدامه لدی چه یاو جبا دیر لویجی او نور خلق پایل کبی چه پا حقا شبا خبر وکری دا جبا خامخا ساده کیجی.
نو اوس چې د پښتو ژبې خپل ویونکي دي پښتانه چې په پښتو ژبه خبرې کوي، د دوی لپاره دغه ژبه، یعنی اوس هم چې اردو ده، انګریزي ده، فارسی ده، عربي ده، په دغه ژبه کې لوی نفوذ لري، د ماشومان چې دي هغه په انګریزي او په عربي او په فارسي او په اردو ژبو زده کړې کوي، نو په داسې حالاتو کې د پښتو ژبې راتلونکی او آینده تاسو څنګه وینئ چې پښتانه به په خپله ژبه باندې خپل علوم په خپله ژبه
زاس ما په خیال کې پښتو لاش په خطر کې ده، ځکه چې زوینم چې ډېر پښتانه وینم چې هم پلار او هم مور دواړه پښتانه دي خو لخپلو ماشومانو سره په پښتو خبرې نه کوي، په تاریخ خبرې کوي او یا په اردو. خوب او دا د یو عجیب خبره ده چې د دلته په ناروی کې یا زوینم چې تاری زبانان او فارسی زبانان اکثریت له لخپلو ماشومانو سره په فارسی او یا په داری خبرې کوي او پښتانه اکثریت له په نارویژی خبرې کوي او یا په داری خبرې کوي په پښتو شته چې په پښتو هم له ماشومانو سره خبرې کوي. خب ډېر دي چې فکر کوم چې اکثریت په پښتو خبرې نه کوي خپل ماشومانو سره او دا خطر لري.
نو ستاسو بل نظر څه دی؟ څه وجه ده؟ د دې سبب څه دی؟ وجه څه؟
زه دقیق معلومات ندارم خو ما اوریدلی ده چې په هغه شهر په افغانستان چې هم په پښتو مکتب شته او هم په دری مکتب شته پلارونه خپل ماشومان د کڅه هم پښتانه وي خپل ماشومان د دری مکتب ته لیږي. داسې او په داسې حال دا پښتو لپاره خبر لري.
نو اوس استاد چې د پښتو کمپیوټر شته، د پښتو فلمونه شته، ډرامې شته، میوزیک شته، انټرنیټ شته،
فلمونه او د پښتو ډرامې دا ډېر له پښتو مهم ده، دا ډېر دا تقویه کوي.
نو په داسې حالاتو کې لکه اوس چې د پښتو ریډیوګانې هم ډېرې دي، ټلویزیونونه هم راغلي دي، دا د پښتو لپاره تاسو څنګه د پښتو د پرمختګ لپاره یو زیری بولی که یا؟
دا ډېر مهم ده او باید چې دا د پښتو ټي وي د بولان په مثال زه دلته مولان نشم اخیستلی، باید چې دا پښتو کانالونه په ټول دنیا کې اخیستل شي.
نو اوس استاد لکه تاسو چې د ګرامر خبره وکړله، د پښتو ګرامر د لکه تاسو چې بیا د هندي ګرامر وکړي، اوس د پښتو ګرامر دا خو به ډېر وخت وي چې ډېر خلک بهرنیان په پښتو ژبه خبرې وکړي، نو یو بله داسې لاره شته د علم د ژبپوهنې له پلوه چې پښتو ژبه بیرته راژوندۍ سي؟ یو داسې کریزما شته
د یوې ژبې د پرمختګ لپاره تر ټولو زیات دا لازم ده چې ژبه استعمال شي. که تاسو غواره چې په پښتو علمي کتابونه لیکل شي، په کار نه ده چې څو کسان نوي لغتونه جوړ کړي. دا په کار ده چې څو کسان د علم په هکله، د فزیک په هکله کتابونه ولیکي، او څوک چې کتابونه ولیکي و کله کله د انګلیش، د فارسی لغتونه استعمالوي، کله کله چې احساس کوي چې دلته باید هرو مرو په پښتو ویل شي یا نوی ټکه جوړوي، خو دا باید یو طبیعي پروسس وي، پروسس یا چوان چلند وي. او څوک چې نوی لغتونه جوړوي او په خپله علمی کتابونه نه لیکي، دا زما په خیال کې دومره فایده نه لري.
نو استاد، تاس خپله چې پښتو ژبه زده کوله څه مشکلات تاس لرل؟
او دا د تاسو پوهیږئ چې زه باید ووایم چې د مثال په چې مار زه وچیچلم، خو زه که احتیاط نکړم زه وایم چې مار ما وچیچل. زه پوهیږم چې د مثال په توګه چې باید ووایم چې تا زه ولیدلم، یو سو می، تو هست میش گزین، خو زه که ستره وم زه وایم چې زه تی ولیدم، یعنی برعکس. او دا ډېر دا فکر کوم چې تر ټولو لپاره ډېر مشکل دی. دا یو شاید چې په ژبو کې ډېر نادر ده، ډېر کم لیدل کېږي، او ډېر عادت واري. خو
اوس چې دغه استاد تاسې هندي زده او پنجابي هم زده ده او فارسي هم زده ده، او په ډېر داسې ټکي دي چې دا په پښتو کې هم سته، نو د دغه ژبو ټوکي چې په پښتو کې موجود دي، دا د پښتو لپاره څومره لویه سرمایه او پانګه بولي؟
دا زما په خیال ډېر ښه دی. زه له انګلیش سره پرتلا کوم، او په انګلیش کې هم 90% لغتونه فرنچ وي، لاتین وي، ګریک وي، نور شی وي، او یوازې 10% لغتونه اصیل انګلیش لغتونه، او بیا هم انګلیش یو ډېر ټول معنی چې انګلیسي ډېره غني ژبه ده.
مشال ریډیو تازه خبرونه، رپورټونه او خوږې سندرې خپروي.